په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. درنو دوستانو، ازماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې مو افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال له سفر خبرو. نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کو. د افغانستان کورنی خبرونه سید کمل شارف دروري.
د خبرونو سرچکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان د انتخاباتي ناندروي د هواري په هدف کابل ته راغلی دی. ټاکل سوی ده چې سبا د ناټو مشران د بریتانیا په ویلس کې غونډه وکړي. او ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام د ګډوډولو د سیاسي شنډه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان د انتخاباتي ناندروي د هواري په هدف کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج نن ازادي رادیو ټول ډونک فرانتیس د جمهوریت ریاست له دواړو کاندیدانو سره ګوري او خبرې کوي. د وای تیر شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مرستیال ډوب فرانتیس کابل ته راغی. د راتګ علت یې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو سره لیدل دي او همدارنګه د قدرت د سولیز انتقال په اړه د بارک اوباما پیغام رسول دي. نوموړي زیاته کړه چې ښاغلی فرانتیس په نظر کې لري چې په افغانستان کې د سیاسي واک د سولیز انتقال په برخه کې د واشنگټن همکاري د افغانستان خلکو سره ښکاره کړي. ټاکل سوی ده چې سبا د ناټو مشران د بریتانیا په ویلس کې غونډه وکړي. د نږدې څلویښتو هیوادونو د مشرانو د دې غونډې د اجنډا په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې به ناټو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت ته پای ته رسیدو اعلان وکړي. د ناټو په سرمشریزه کې به پر دې خبرې وسی چې کوم هیوادونه غواړي چې اوولس اونۍ وروسته چې د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي، په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزنکي وساتي. د افغان ځواکونو د لګښت مسله هم یو مهمه موضوع ده چې د ناټو په غونډه کې به خبرې پرې وسی. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د ملي وزیر بسم الله محمدی کوي. د کونړ پر ولایت یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې له غاړې سل توغندې وشتل سوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ټول چې دغه توغندې تیر شپه پر شیګل او دانګام ولسوالۍ لګیدلې دي چې تلفات یې نه دی اړولې. نوموړي زیاته کړې چې د یاد توغندې له ویرې لس کورنۍ له خپلو سیمو څخه نورو امن ځایونو ته کډه سوي دي. د تیرو څلور کلونو را په دې خوا پر کونړ، نورستان او خوست ولایتونو د پاکستاني ملیشو له توغندې زبردون له امله لسګونو تنو ته مرګ ژوبله وشته او په سلګونو کورنۍ خپلې سیمې پرې شوې دي. د اوروزګان په دهراود ولسوالۍ کې د سړک غاړې مین چاودنه کې دوه پولیس وژل سوي او 15 ټپیان سوي دي. د دهراود ولسوال امین الله خلیقي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د سهرا په سیمه کې د پولیسو د غزمې پر موټر شوې ده. تر دا مهاله د پیښو مسؤلیت کومي مخالفي وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو آثار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني ډېر شپله، یو یورو 50 افغاني لاس پله، یو انګلیسي پوند درنه وی افغانۍ او یاپله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 شپله، زر ایرانی تومنه 18 افغانۍ شلپله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ. بیا هم شرغلست. ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام د ګډوډولو د سیاشن ډکړې ده. د ایران د اټومي پروګرام مرستیال اصغر زرین اسوشیټډ پریس اجانس ته په تهران کې د دوشنبه په ورځ وویل چې بهرنیو استخباراتي ادارو هڅې کړې وې چې هغه وخت چې د ایران د اټومي پروګرام متخصصان بهر ته سفر کوي هغوی استخدام کړي. اصغر زرین د ایران د اټومي پروګرام د امنیتي چارو مسؤول هم دی. د دا داونه ویل چې څو ځله بهرنیانو دا هڅې کړې دي او په کوم ځای کې اړیکې نیولې دي. زرین د اسوشیټډ پریس اجانس خبریالان ته د هغو وسایلو پر ځای هم ښکاره کړي چې د هغوی په واسطه د ایران د اټومي پروګرام د مختل کېدو هڅه سوي. زرین وویل چې دا وسایل په لویدیز او اسیا هیوادو کې جوړ شوي دي، خو د کوم هیواد یا دولت نوم وانه خست. د ایران د اټومي پروګرام پر کمپیوټرونو په خوا د وایرسونو سخت بریدونه سوي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلن او عبدالدایب به له محلوي سره سم د سپتمبر له 3 تر 15 په مسکو کې وي. د یبل خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره خبري وکړي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پرنول چې عبدالدایب او لاوروف به د اسیا اروپا د مشترک اقتصاد پر مسله د منځنۍ اسیا پر امنیت او نړیوال موضوعاتو خبري وکړي. د قرغزستان حکومت اعلان کړی دی چې د روان میلادي کال تر اخره غواړي چې د روسي په مشرۍ له مشترک ګمرکي ټولنې سره یو ځای شي. ایران یو نوې توغندۍ او دوه رادار نوې سیستمونه ښکاره کړل او ویل چې د دوغو له جوړېدو سره د دوی دفاعي ظرفیت پیاوړی سوی دی. د ایران د هوایي ځواکونو مشر فرزاد اسماعیلی د ایران ټلویزیون ته چې د تلاش درې توغندۍ کولی سي چې د هر دښمن هدف هوا کې وولي. جنرال فرزاد بیا وویل چې دغه نوې توغندۍ هم الوتکې او هم نور توغندۍ په لوړ ارتفاع کې وشتلی سي، خو د هغه واټن څرګند نه کړ چې دا توغندۍ ورسېدلی سي. فرزاد زیاته کړه چې دغه توغندۍ په وروستیو کې بریالۍ ازمویل سوی دی. ایران په منظم ډول د پرمختللو توغندۍ د جوړېدو ادعا کوي، خو تر اوسه دا ادعاوې نه دي تایید سوي. جنرال فرزاد وویل چې ایران دوه نوي رادار سیستمونه د ارش دوه او کیهان په نوم جوړ کړي دي، او ارش دوه دا توان لري چې وړې بي پیلوټ الوتکې په 150 کیلومتر کې کشف کړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه بل سیستم چې پرون افتتاح سو د هغو ملکي الوتکو په اړه معلومات راغونډولی سي چې د ایران پر سر تیریږي. اوکراین له اروپای ټولنې د سلواکیا له لارې د طبیعي ګازو اخیستل پیل کړل، سو په دې ډول د کیف د ګازو ستونزې راکمې سي. اوکراین ته د طبیعي ګازو اصلي صادرونکی هیواد روسیا ده. د اوکراین صدر اعظم ارسین یاتسینوک د سلواکیا له صدر اعظم روبرت فیکو سره یو ځای پرون په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې د سلواکیا له لارې د اوکراین لویدیځ ښار اژهور ته د غزدلې پایپ لاین سویچ لګاوه. یاتسینوک ول اوکراین به له دې سره وکړای سي چې د هغه ګاز 60% پرکړي چې له روسیې څخه یې ترلاسه کوي. وروسته تر دې چې د اوکراین مسکو په لو ولسمشر ویکتوریا یانکوویچ د روان کال په سر کې لاوا کلی وسو د روسیې پر اوکراین د خپل ګاز بای ډیر لوړ کړه. او امریکا وایي چې د الشباب افراطي ډلې مشر په سومالیا کې په نشه کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کیربی په وویل د دوشنبه د ورځې د هوایي برید نتیجه تر څیړنې لاندې ده، او د حمله د ځانګړو ځواکونو له لوري د بي پیلوټ او عادي جنگي الوتکو له لوري وسوه. کیربی وویل دی دا نسی تاییدولی چې د الشباب مشر احمد عبیدی غدوان به لګیدلی وي او کنه. که چیرته غدوان وژل سوی وي نو د کیربی په وینا دا به د القاعده مربوطې ډلې ته سخته ضربه وي. امریکا د احمد عبیدی غدوان په باره کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر 1 میلیون امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. دوستانو دا او نور مطالب زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې به مو په خبرونه کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال له سفره خبر کو چې هڅه کوي په دې هیواد کې د دوو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کړکیچ هوار کړي. په ورته توګه مو په پکتیا ولایت کې د هغه خلکو له شکایتونو نه خبرو چې وایي د انتخاباتي شخړې دوام تر پوزې رسولې دي. په یو بل ریپورت کې مو واورئ چې په بلخ ولایت کې په اقتصادي چارو وروستي انتخاباتي کړکیچ څومره اغېز کړی دی. همدارنګه که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه مو درته واورو. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې اورئ چې کرملن وایي د روسیې له ولسمشر څخه نقل شوې څرګندونې تحریف شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت پرستیال په کابل کې دی، او د غلط لبیلا بیل لورو سره خبرې کوي چې په دې هواد کې د انتخاباتي کړکیچ لپاره د هواري یو لار عمومي. په دې اړه د احمد شیبر چمتو کړی ریپورت وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډوک فرانتس پرون په داسې ورځ کابل ته ورسید چې یو ورځ مخکې تر دې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم خبرداری ورکړی و که چیرته د دوی غوښتنې د سېشنبې تر ورځې ونه منل شوې، دوی به د رایو د تفتیش له بهیره په بشپړ ډول ووزي او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو له خبرو به هم خپل استازي وباسي. د فرانتس لراتک روسه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم له لوري د ملي وحدت د حکومت له خبرو او د رایو د تفتیش له بهیره د بایکاټ خبره ځنډنې شوه، او د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو بیان مسلم سادات فرانس پریس اژانس ته وویل چې ټاکل شوی وای چې د ټاکري ضرب العجل په اړه د دوی مشر په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کړې وای، خو د دې لپاره چې له یو شمېر سفیرانو ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې سره خبرې کړي دا کانفرانس وځنډول شو. خو د دې ضرب العجل په اړه د شفنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم ویان فیض الله زکی په کابل کې خبریالانو ته پرون وویل چې انتخابات ملي پروسه ده او د یو ټیم پریکړه دغه بهیر نشي بې اعتباره کولای. په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو خبره کړی پیغام کې لیکلی دی چې د افغانستان دواړه کاندیدان باید د ملي وحدت د حکومت لپاره په خپل شمنه ودرېږي، ځکه چې دغه حکومت د دې هیواد د ثبات او امنیت تضمین کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د دوی مرستیال فرانتس به د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې په سوله ایز ډول د واک د ډیموکراتیک انتقال بشپړ ملاتړ وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې به د رایو د تفتیش په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پر وړاندیز ټینګار وکړي څو له قانون سره سمه نتیجه واخیستل شي او د ملي وحدت د حکومت په برخه کې موافقه وشي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د افغانستان د انتخاباتي کړکیچ د هوارولو لپاره په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د انتخاباتو نتایج د یوې اوږدې مودې لپاره ځنډیدلی دي او په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو کاروبارونه او رسنۍ شوند د دې نتایجو په تمه په ټپه درېدلې. د تیر کال د سمبولي په لسمه نیټه د ټاکنو نوملیکنه پیل شوه. اوس چې د 1993 کال د سمبولي لسمه تیریږي، د یو کال په تیریدو د ټاکنو نتیجه بیا هم نه ده اعلان شوې. د پکتیا خلک وایي چې که نتایج زر اعلان نشي دوی ورته نور انتظار نشي کولی. داود تپانی په اړه له پکتیا نه رپورټ راکوي.
د پکتیا ولایت قومي مشران مدني فعالان او سیدونکو وایي چې که د ټاکنو پایلې له دې وروسته ډیر ژر اعلان نشي دوی نور د نتایجو د انتظار حوصله نه لري. دوی وایي چې یو کال د ټاکنو مسلې د ژوند له هر کار ایستلې دي. په خبره چې تیر کال د سنبولې په لسمه د کاندیدانو نوم لیکنه پیل شوې او دا د اوس د 1993 کال د سنبولې لسمه تیریږي، خلام خلک د نتایجو د اعلان انتظار کوي. دوی وایي چې دوه ځله د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره په کنو کې د یواد د برخلیک ټاکلو په نیت برخه واخیسته او فکر یې کاوه چې د دوی پر به د یواد برخلیک ټاکل کیږي. خو اوس نایلی ښکاری وای
نو موږ چې رای ورکړه د دې لپاره ورکړه چې د افغانستان سرنوشت د افغانستان راتلونکي خسي د موږ پر رای باندې لوبي وشولې، د ټولو افغانانو پر رای باندې لوبي وشولې. دغه رای سرځخونه لري
رای موږ دې پر ورکړه چې ټول افغانان غوښتل چې په افغانستان کې بدلون راسي، دوی یو نوی بدلون ته په سترګې په لارو سے دوی وختل سے افغانستان کے صلح راسی، امنیت راسی، کارونه پیدا سی، نوی جمهور رئیس فراتک سره په دولت کې تغییرات راسی، اداري فساد دی منځ ولاړ سی.
په لومړي سر کې ملي والتیا درلودل چې زه د خپل خوخي یو نومان تر وکړم تر څو زمنګ په ملک سوله قائم سی، امنیت راسی، دا نخوالو ته دی پایټک کې هودسی.
دا پکتیا ډیر وسیدونکو دا موای چې د ټاکنو د نتیجو نه اعلان یې پر تجارت، هټۍ او شرکتونو او نورو زیاتو کاروبارونو منفي اغیز کړی دی.
نو کاروبار باندې تاثیر غورځولې ده. کراچۍ ونهونی سا اندې وړ کاروبار نه 70 شرکتونو پورې د یو کال هیڅ هم نشته وروړي. د موږ په دوکانداري کې 50% نه 40% تاثیر غورځولې ده. پر شګر نه سکه نه ټول هر کاروبار ته چور شند غشال ده.
دا سیدا پروسه ډیره وځندېدله. اوس هم ډیر تاثیر کړی ده. هم د افغانستان اړیکې له ګاونډیو هیوادونو سره په اقتصادي برخه کې زیانمنې کړي دي.
په اوسنیو انتخاباتو کې یا هغه انتخابات چې اوس نه اعلانېږي، دې افغانستان په حالت باندې چې هغه اقتصادي حالت ته، سیاسي حالت ته په دې باندې ډېر تاثیر اچولی. خصوصاً د افغانستان هغه خلک یا هغه کاروباري خلک چې کاروبار کوي نو د دې ټول کارونه په ټپه درېدلي.
دا ولسمشریز دوه پړاو تر سره شوي او ټاکنو په اړه د پکتیا ډېر اوسیدونکو وایي چې د مشخصو کسانو له لوري لام په افغانستان کې خلک د خپل ارادې تمثیل ته نه پرېښودل کیږي. دوی وایي نور د دې زغم او حوصله نه ده ور پاتې چې پایلو ته په تمه پاتې شي او د ټولو سیاسي لوبو تاثیر پر دوی راشي. په خبره کې چیرته پایلې له دې وروسته ژر اعلان نشي په لویو لویو لاریونونو بل لاس پورې کړي.
انتخاباتو ناندرې دومره اوږدې سوې چې خلک دینه ډېر سخت انګ راغلي دي. هر ورځ په میډیا کې او روسي نن جنگ وسو، نن انتخابات کمیسیون کې لانجه ده، نن کار درېدلی ده. دومره بیا وسیلې شوي نو فکر کوم چې خلک نور دا نشي زغملی او نور به روزي لارې کوڅې ته بل غږ به اوچت کړي.
که همدغسې حالت روان وي خامخا به لاریون وي، پکتیا کې به لاریون وي. درته وایم چې مجبوریږي، اخر دکاندار مجبوریږي، کراچیوان مجبوریږي.
په پکتیا کې د مدني ټولنو پالان وایي په داسې حال کې چې ولس تر فشار لاندې وي خامخا به هیواد د لویو لویو مشکلاتو سره مخ کیږي. په خبره ورځ تر بلې د بیکارۍ زیاتېدل، د ټاکنو پایلو نه اعلانېدل او ځینې نور پټ مسایل هغه ستونزې دي چې خلک یې راپارولي او دغه یواد ډیر ژر له جدي ګواښونو سره مخ کولای شي. مدني فعال او د پکتیا پانتون استاد عارف الله حق پرست وای
په عموم کې د وطن حالت تقریبا دی او ګډوډي خاطر باندې دی او داسې غیر معلوم نامعلوم حالت خاطر باندې چې خلک هیڅ نه پوهیږي چې څوک او کله چې خلک خپل برخلیک نه خبر اوسيږي خپل روان حالت پړه باندې خبر اوسيږي چې موږ کومه خاطر باندې یو دول دی بيخي د بي باوري حالت رمسه کې په یواد کې او هیڅوک په ډاډه زړه باندې خپل ژوند او کاروبار او د ژوند لاره په سم ډول نشي تعقیبولای چې موږ له دې حالت سره اوس مخ یو.
د پکتیا ډېر خلک چې د ټاکنیزو نتیجو په خپل وخت نه اعلان نه هلي کړي دي وای چې که نتایج ژر اعلان نشول نو ژر د هیواد د راتلونکي لپاره یو جدي تصمیم ونیسي. په پکتیا کې د مدني ټولنې یو تن فعال جیاد احمد زئی
تر کومه چې موږ د قومي مشرانو سره په رابطه کې یو هغه د دوهم ځلې انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو غوښتونکي دي او په ضمن کې دا هم وایي چې خدای مکړه دا انتخابات کشمکش پکې روان ده د هغو خلکو له خوانه چې تحریمیږي او د کشمکش خواته بول کېږي یو منازعه د قومونو ترمنځ جوړه نه کړي او خدای مکړه که چېرته زر رئیس جمهور اعلان نسی د دوی په خبره د دوی په غوښتنه دلته به د کاندیدانو د پلویانو ترمنځ ناندری راولاړې سي او داسې نه چې یو ځل بیا افغانستان د نوې کلیزې په څیر د لمبو لاهو شي.
موږ هڅه وکړه چې د نتایجو د اعلان د ټاکلې نیټې په اړه د ټاکنو له کمیسیون څخه نظر ترلاسه کړو خو ټولو د دقیقې نیټې له ښودلو معذرت وغوښت. خو د ټاکنو کمیسیون مسؤولو چارواکو په پرله پسې ډول رسنیو ته څرګندې کړې نیټې د سیاسي جوړجاړي او تخنیکي ارزونې وروسته د اعلان خبره کړې خو لا هم نتایج ځنډېدلې دي. د خلکو خبرو ته په کتو په پکتیا کې د اورېدونکو ګونګوسو نه داسې برېښي چې که د ټاکنو پایلې ژر اعلان نه شي خیر مستقیدونکو بحران له کابو کولو څخه ووزی. داود تپان، آزادۍ رادیو، پکتیا.
یوازې پکتیا نه ده چیرې چې انتخاباتي کړکیچ د خلکو کاروبارونه په ټپه درولي او د دوی ورځنی ژوند یې اغېزمن کړی. په بلخ ولایت کې هم د اقتصاد د ادارې چارواکي وایي د پراختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې د 70% یعنی په 70% کموالی راغلی دی. د بلخ د اقتصاد ادارې مشر عبدالرحمن صمدي ازادي راډیو ته ویلي دي انتخاباتي موجوده لانجه د دې سبب شوې څو په بلخ کې پراختیایي پروژې هسې چې په کار دي عملي نه شي. مجیب الرحمن حبیب زی پرې له مزار شریفه.
په بلخ ولایت کې د اقتصاد ادارې چارواکي وایي چې انتخاباتي موجوده لانجه سبب شوي ترڅو بلخ ولایت کې هم د پراختیایي او بیا رغونیزو پروژو په تطبیق کې او اسانه کموالی رامنځته شي. د اقتصاد ادارې مشر عبدالرحمن صمدي ازادي راډیو ته ویلي دي چې څرنګه چې انتخاباتي ناندرو او جنجالونو په هیواد کې پر مختلفو برخو باندې منفي اغیزه وشینده او د هیواد اقتصادي وضعیت ته یې لویه صدمه ورسوله، اوس مهال د لانجې سبب شوي ترڅو بلخ کې د پراختیایي او بیا رغونیزو پروژو په وړاندې مختلفې ننګونې رامنځته شي او په دې برخه کې اویا سره ناکاموالی راغلی دی. د اقتصاد ادارې مشر یې پاړه وایي دی وایي له کومې ورځې چې انتخاباتي لانجې رامنځته شوې دي په بلخ کې د بیا رغونیزو پروژو په تطبیق کې کموالی راغلی دی. پخوا موږ له کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو سره همغږي درلوده ترڅو پروژې پلي کړو، خو اوس مهال د انتخاباتي ناندرو له کبله حتی نه یو بریالي ترڅو یوه وړه پروژه هم
ولرو.
ښاغلی صمدي وایي چې تیر کال ټولو سکتورونو خپله انکشافي بودیجه په مصرف رسولې او منظور شوې پروژې یې تطبیق کړې دي، خو نوموړي دا هم زیاته کړه چې د روان کال له پیل څخه تر دمه یې د 1993 کال منظور شویو پروژو څخه یوه هم نه ده تطبیق کړي. هغه په دې اړه زیاته کړه
از بودیجه انکشافي سال 93 پروژې کې منظور
شوی، هغه زیاته وی د 1993 کال ته منظور شویو پروژو څخه مو یوه هم نه ده تطبیق کړي. انتخاباتي موضوعات سبب شول چې موږ په دې کار کې بریالي لینشو ترڅو نو توانې خپل انکشافي پروژه هم تطبیق
کانس او پروژه سال 93 کارش عملا شروع نکردن.
سمدی په څب باندې ولسیزه کې افغانستان ته د ملګر ملتونو او نړیوال ټولنې شو یو مرستو ته اشاره درلوده. هغه وایي چې شاوخوا په 14 کلونو کې افغانستان ته به هدم راسته تر سره شوی خو افغانان په دې بریالي نشول ترڅو تری مثبته ګټه پورته کړي. په داسې حال کې د بلخ اقتصادي ریاست مشر وایي چې انتخاباتي لانجې سبب شوی ترڅو د ولایت کې پراختیایي پروژې او یې سره ناکام شي، چې تر دې په خاډه افغانستان دولت لوړپوړو چارواکو هم ویلي ول چې د انتخاباتي ستونزو لامل دی بودیجې له کموالی یا کسر سره مخ دي. مجیب الرحمن حبیب زای، مزار شریف.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
اوس همدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې سوی په کابل کې زموږ همکارې ناجیې صافۍ د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې لوستې دي او کتنه یې اورو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم د اصلاحاتو او همپالنې ټیم لخوا د وروستیو ګواښونو په ویلس کې د ناټو د جوړیدونکو سرمشتزي او د پغمان د پیښې د مجرمینو د دمولو په اړه لیکنې او تبصرې کړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د افغانستان لپاره په ویلس کې د ناټو مهمه سرمشتزه. د مقالې لیکوال لیکي سبا به د برتانیې په ویلس کې د ناټو سرمشتزه جوړیږي او په دې سرمشتزه ځکه به د ناټو تړون مشران د نورو نړیوالو مسایلو په ګډون د افغانستان په اړه ډېرې مهمې او تاریخي پریکړې وکړي. انیس دولتي ورسپانی په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې افغان حکومت تمه لري د ویلس په جوړیدونکو سرمشیزه کې به د ناټو مشران په هغه ژمنو موافقه وکړي چې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره کړي. سرنوشت ورسپانی لیکلي یو ځل بیا د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د ځینو غړیو ګواښونو زور اخیستی. دوی پر لپسې ګواښونه کوي که غوښتنې ونه منل شي وسلې ته به لاس کړي او په زور به حکومت ونیسي. د سرمقالی لیکوال او وړاندیز کوي چې د تحول او تداوم ټیم دی دا ځل دوی پریږدي چې د افغانستان خلک هم وګوري چې دوی څه کولی شي او آیا هغه ګواښونه عملي کولی شي او کنه چې دوی د خلکو د ویرولو لپاره کوي. د ویسا په سرمقاله کې راغلي چې د ولسمشر ویان ایمل فیضی وایي چې ولسمشر کرزی به د پغمان د غلا او جنسي تیری جنایتکارو مجرمینو د اعدام د حکم په لاسلیک کې هیڅ ځنډ ونه کړي. د مقالې لیکوال لیکي دا چې ولسمشر کرزی د واک په وروستیو شپو ورځو کې دی که دغه کار وکړي دا به ولسته وروستی یوه ویاړلې تحفه وي. محور ورځپاڼې بیا لیکلي سره له دې چې د ولسمشر کرزی د واکمنۍ وروستۍ ورځې دي او د اعدام د پریکړو په اړه د هغه پخوانیو دریځونو ته په کتو نه ښکاري چې ولسمشر به په اسانۍ د پغمان د پیښو عاملینو ته د اعدام سزا لاسلیک کړي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر حامد کرزی د ویان لخلې لیکلي چې د پغمان د پیښې مجرمینو ته به سخته سزا ورکړي. په مطلب کې راغلی چې په پغمان کې د جنسي تیری د پیښې مجرمین باید په مجازات محکوم شي او جمهور رئیس به د دغو جنایتکارانو د مجازاتو د حکم په لاسلیک کې هیڅ ډول ځنډ ونه کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د وزیرانو شورا تیر ورځ پریکړه وکړه هغه شرکتونه چې ګاز احتکار کړی او لامل یې په هیواد کې د ګازو بیې لوړې شوې باید وتړل شي. یوسف خان زدران په موضوع له کابله تفصیل راکوي.
په هیواد کې د ګازو کمښت او د سوند دغې مادې لوړې بیې د افغانستان د وزیرانو شورا دې ته وهڅوله چې د هغو کسانو په اړه جدي غبرګون وښیي چې د ګازو احتکار کوي او یا له دولتي نرخ څخه په لوړه بیه ګاز خرڅوي. د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي د لوی څارنوالۍ سوداګرۍ مالیې او اقتصاد وزارتونو هیئتونه په ښارونو کې ګرځي، شرکتونه او د ګازونو پلورونکي څاري تر څو د ګازونو لوړ نرخ کنټرول کړي. د سوداګرۍ وزارت د ګازو او نفتو رئیس فریدالله شیرزی زده رادیو ته وویل د وزارت څو شرکتونه پیژندلی چې د ګازو د احتکار او پلوړه باید خرڅولو لامل به ورڅخه جواز واخیستل شي.
دوه درې شرکتونه چې څرګندونه کړي له قوانین نافذه دولت نه مونږ دغه جوازونه نن که وزارت تجارت نه دوی جوازونه وسی د وزارت تجارت نه ملغه کیږي. هر څوک چې په هر سویا وسی مونږ دوی جوازونه اخلو دوی لوی سرمالي ته مرسته کوو په تور لیست کې ما شو چې نور له ترکمنستان نه هیڅ ځای نه دغه خلک نه غاز ورکی نه خرڅ کی ورته دا خلک پوه شي دغه یو تیرو کسان دي چې دوی مافیا دي دوی غواړي چې خلک سبوتاش کی دولت سبوتاش کی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ خونی او د غاز واردونکو اتحادیو د دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د هیواد نوړې اقتصادي حالت ته په کتو دوی حاضر دي چې د څه مودې لپاره ګاز لګټې پرته خرڅ کړي. دوی وویل چې د سه‌شنبه ورځ څخه به د کابل اوسیدونکو ته د ګاز یو کیلو په 50 افغانۍ او په نورو سرحدي ولایتونو کې لدې هم ارزانه وي. خو د کابل ښار اوسیدونکو د سه‌شنبه ورځ یو ځل بیا زده رادیو ته شکایت وکړ او ویل وویل چې ټاکل شوی شپیته افغانۍ نرخ نه مراتیږي. دوی وایي چې دولت باید د ګازو غټ شرکتونه دې ته مجبور کړي چې د ګازو بیې راټیټي او ټاکل شوی شپیته افغانۍ نرخ مراعت کړي.
نوم مې عزیز الله، لکه کابل کې جوار خرڅوم، تېره ورځ حکومت اعلان وکړ چې ګاز په شپېته روپۍ کیلو به خرڅېږي. موږ ته نن هم په اتیا روپۍ کیلو راکړه، دوه کیلو مې راچول، یو سلو شپېته روپۍ رانه اخیستې.
نوم مې حمید الله ده، ګاسوچ د مارکیټ مکران سیم. نن موږ ته ګاز راوړی، شرکت د بل نه دی راکړی، کیلو په اویا روپۍ موږ یې خرڅوو، پنځه اویا روپۍ.
ګاز شپېته روپۍ حکومت اعلان کړی، په بازار کې شپېته روپۍ نه خرڅېږي، پنځه اویا اتیا روپۍ ګاز شوی. ګاز فروش نه پوښتنه وکړي والا قیمت دی، شرکت قیمت موږ باندې خرڅېږي.
که حکومت کنټرول کړي، باید شرکتونو نه کنټرول کړي، شرکتونو باندې زور راوړي چې هغوی د دوکاندارانو ته ګاز خبر کړي چې موږ ته هم خراکي.
افغانستان چې دا مهال له خپل ګاز څخه استفاده نشي کولای، تر ډیره له ترکمنستانه پورېدونکي ګاز د خلکو ضرورت پوره کوي. په افغانستان کې د ګازو بیې هم د ډیرو نورو شیانو په څیر د کال په ټوله موده کې ځانګړی نرخ نه لري. په ورته وخت کې د سوداګرۍ وزارت وایي چې د سه شنبې په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي او بل فرمان ترلاسه کړی چې دا وزارت به ډیر ژر یو لک ټن نور ګاز هم له ترکمنستان څخه واخلي، او له دې سره به د ګازو لوړې بیې ستونزه راکمه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر په روان میلادي کال کې د دویم ځل لپاره روسیې ته نږدې بالټیک هیوادونو ته ځي، څو دغه هیوادونو ته د امریکا د امنیتي شمنو ډاډ ورکړي. بارک اوباما په داسې وخت کې دې سیمې ته سفر کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مخنیوي کې د اروپا د پاتې راتلو له امله د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ویره زیاته شوې ده. په اړه یې تفصیل له رضوان مراد نورو.
ټاکل شوې ده چې ولسمشر باراک اوباما له بالټیک هیوادونو څخه د کتنې پر مهال استونیا ته سفر وکړي، او د دې هیواد چارواکو ته د واشنگټن امنیتي ژمنې تازه کړي. دا په روان میلادي کال کې بالټیک سیمې ته د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دوهم سفر دی. ولسمشر اوباما په اوکراین کې د مداخلې له امله پر روسیې د نورو اقتصادي بندیزونو د احتمال خبرداری ورکوي، خو د دې ترڅنګ د اوکراین له ځواکونو څخه د واشنگټن د پوځي ملاتړ پر وړاندې تر اوسه مقاومت کوي. اسوسییټ پریس خبري آشانس وایي د اوکراین د مسالې په اړه د بارک اوباما پر دریس د نوموړي مخالفان او متحدان ځینې انتقادونه لري. تمه کیږي چې په برتانیا کې د ناټو د سرمشریزي او استونیا ته د بارک اوباما د سفر پر مهال د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خپل خوځښتونه زیات کړي. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا د مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر دیموکرات سناتور رابرټ منندنس په دې اړه وایي، زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین داسې ګومان کوي چې لویدیز به پر روسیې سخت بندیزونه ونه لګوي او اوکراینی ځواکونو ته به وسته ورنه کړي. موږ باید ثابت کړو چې نوموړی اشتباه کوي. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی غړي اوګینی رومر اسوسییټډ پریس ته ویلي، د ولادیمیر پوتین په مخنیوي کې د امریکا او اروپا پاتې راتلو د مسکو پولې ته د نږدې هیوادونو ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي، د اوکراین او روسیې ترمنځ اوسنی بحران به د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې وڅېړل شي. جمهور رئیس اوباما به د ناټو پر غړو هیوادونو فشار راوړي چې خپل دفاعي بودیجه زیاته کړي. اروپا د چارو لپاره د اوسپنې ماڼۍ لوړ رتبه مسؤل چارلس کوپچن استونیا ته د ولسمشر اوباما د سفر په اړه ویل، جمهور رئیس به استونیا د ختیځې او مرکزی اروپا هیوادونو ته د ناټو له لورې ډاډ ورکړي چې د دې هیوادونو د امنیتي اړتیاو لپاره د ناټو تړون پوځي حضور اړین دی. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن د دوشنبه پر ورځ ویل، د ناټو په سرمشریزه کې به غوښتنه وشي چې د روسیې د بلقوه یرغل پر وړاندې په ختیځه اروپا کې د یو قوي ځواک ګمارل او د پوځي تجهیزاتو او وسایلو ځای پر ځای کول تصویب شي. که څه هم چې اوکراین د ناټو غړی نه دی، خو د دې هیواد ولسمشر ته د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر به د ناټو په سرمشریزه کې چې د پنجشنبې په ورځ د برتانیې په ویلز کې جوړیږي، د افغانستان په اړه د ناټو د راتلونکي ماموریت په باب د غونډې له ګډونوالو سره خبرې اترې او سلا مشورې وکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
ازادي
راديو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لس نیمې بجې شوې. یو عربي افهام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له سید کمل شاه عارف نه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان د انتخاباتي ناندریو د هواري په هدف کابل ته راغلی دی. ټاکل شوی دی چې سبا د ناټو مشران